آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
او د دې اوس په خبرونه واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه مرګانی حمله غندلې ده چې په کابل کې د افغانستان د هوایی قواو پورې و سرویس موټر باندې د چهارشنبې په ورځ وسوه او له کبله لږ تر لږه 8 تنه ساحې منصبان وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت یوه ویاند وویل چې چاودنه پرون کابل پوهنتون ته نږدې د کارتۍ سخي په سیمه کې سوې ده. طالبانو یې ذمهواري قبوله کړې او ویلي دي چې حمله کوونکی پیاده روان و او کله چې د سرویس موټر ته ورنږدې سو نو خپل بمې وچاوه. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان حشمت الله ستانکزي امریکا غږ ته وویل چې په دې ځانمرګه برید کې 16 کسه زخمي سوي هم دي. د بلې خوا ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې د انتخاباتو د نتیجو د اعلانولو څخه وروسته شاید چې اوسني جنجالونه په افغانستان کې د یوې اوږدې مودې شخړو او ناکراریو سبب سي. ملګرو ملتونو دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی دی چې د انتخاباتو کمیسیون د سېشنبې په ورځ د دوهم ځلي ټاکنو د لومړیو نتیجو اعلانول تر بلې اونۍ پورې ځنډولې دي. له بلې خوا د انتخاباتو د کمیسیون د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی ویل دی چې د جمهوري ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو نتیجې یوازې د ځینو انتخاباتي ځایونو د رایو د بیا شمیرنې له کبله ځنډول شوي دي او د ځنډ لپاره هیڅ کوم سیاسي فشار نه دی پر اچول شوی. په کابل کې زموږ خبریال رحیم ګل ساروان په خپل رپورټ کې ویل دی چې یوسف نورستانی خبریالانو ته وویل چې کمیسیون هڅه کوي د 1910 ځایونو رایې چې په 10 ولایتونو کې اچول شوي وي بیا وڅېړي او نتیجه به تر راتلونکي دوشنبه پورې اعلان شي. د یوکرین پوځ د هغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلوه یاغیانو په خلاف نوي عملیات پیل کړي دي. پوځي عملیات د سې شنبه په ورځ 3 ساعته وروسته له هغه پیل شول چې د یوکرین د پوځ او یاغیانو ترمنځ یو اړخیز اوربند چې جمهور رئیس پیتروشینکو اعلان کړی و پای ته ورسېد. د یاغیانو سره زیاتره جګړې د یوکرین په ختیځ ښار دونیتسک کې سوي دي. امریکا او اروپایي انډیوالانو یې روسیا په دې تورنه کړې ده چې په ختیځ کې د یاغیانو سره پوځي مرستې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سه شنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته تلیفون وکړ او د وروستیو جګړو په حق له ورته خپل اندیښنه څرګنده کړه. امریکا او اروپایي اتحاد روسیې ته خبرداري ورکړی دی که روسی پلوه یا غیانو سره خپل نظامي مرستې بندې نه کړي نو نور اقتصادي بندیزونه به هم پر ولګوي، خو کرملین انکار کوي او وایي چې روسیه د اوربند ملاتړ کوي. د اسرائیل پولیسو او فلسطینی ځوانانو د چهارشنبې په ورځ په ختیځ بیت المقدس کې د احتجاجونو په دوران کې نښتې وکړې. دغه تازه نښتې وروسته له هغه پیل شوي دي چې د یوه تښتول شوي فلسطینی ځوان مړی پیدا سو. ګمان کېږي چې هغه د درو اسرائیلي هلکانو د تښتولو او وژلو څخه وروسته د غچ اخیستلو په خاطر وژل شوی وي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو د دغې پیښې په اړه له سمدستي تحقیقاتو امر کړی دی. ویل کېږي چې وژل شوی فلسطینی ځوان پرون سهار په لار روان و چې په زور یو موټر ته وخېژول سو او 3 ساعته وروسته یې مړی پیدا سو. د فلسطین جمهور رئیس نتانیاهو څخه وغوښتل چې د دغې وژنې غندنه دې وکړي. له بلې خوا پرون په لویدیځه غاړه او بیت اللحم کې هم د اسرائیلو په ضد فلسطینیانو احتجاجي مظاهرې وکړې. د هانګ کانګ پولیسو ویل دي چې دوی د هغو 500 تنو څخه چې د دیموکراسۍ په طرفداري د لویو مظاهرو په وخت کې نیولي وو اکثریت یې آزاد کړي دي. په دې مظاهرو کې تقریبا 500,000 خلکو برخه اخیستې وه. ای اف پی خبری آژانس د چهارشنبې په ورځ د پولیسو د یوې نطاق له قوله ویل دي چې تخمین 100 کسه لا په توقیف کې دي او 13 تنه په ضمانت خوشي شوي دي او په نورو باندې چې کوم جرم نه و لګېدلی هغوی ټول آزاد شوي دي. په دغو مظاهره چانو باندې دا تورونه لګېدلي وو چې په غیر قانوني توګه یې غونډې جوړې کړې وې او هوډې کړې وو چې د ښار د مالي چارو په سیمه کې به د سهار تر 8 بجو پورې ټوله شپه تېروي او په دې ډول یې د پولیسو د فعالیتونو مخه نیولې وه. دغه مظاهره چان له دې کبله لار کوڅو ته راوتلي وو چې په سیاسي کاندیدانو باندې د چین د کنټرول له کبله احتجاج وکړي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ رادیو آشنا څخه واورېدل.